کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه کې مو درته مطالبه کړې خو په لبی په خبرونو وکړو د بخند نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي د جنوبي اسیا لپاره د بخند نړیوال سازمان کمپاینر همیرا حمیدی ویلي چې طالبان له مافیات سره له بشري حقونو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي دا په داسال کې د شهید عقیقی په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه یې لا تروسه معلومات نشته ده د پاکستان یو سرحدي چارواکي ویلي تر هغو به د چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان د یو پاکستاني سرتیري قاتل ور ونه سپاري دغه دروازه د یکشنبې په ورځ له هغې وروسته بنده شوه چې ظاهرا د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږ یو تن یې وواژه او د نورو یې ټپیان کړل په چمن کې د پاکستان د کمیسیاري مرستیال عبدالحمید سحری امریکا غږ ته ویلي دي دغه لار به د سوداګرۍ په وړاندې تر هغو بندوي چې د برید مسؤول دوی ته نه وي سپارل شوی اروپای کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیون یورو ځانګړي کړي دي دغه کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دی او د مقابلې لپاره 15 میلیون یورو ځانګړي شوي دي ویل کېږي چې پاتې مالی پیسې به نایجیریا چاد جنوبي سویډان ایتوپیا سومالیا یمن سوریا لبنان وینزویلا کولمبیا ایکوادور او پیرو سره مرسته کیږي دا ترکی پولیس ویلی دی چې د یکشنبې په ورځ د مرګونی برید بمبی برید په تړاوی و خزنی ولیدا یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې وی 14 لک تر لګ شپک کسان ووژل او تر اتیا او زیاتې نور ټپیان کړل د ترکی د کورنۍ چارو وزیر سلیمان اعلان وکړ چې چا بم ځای پر ځای کړی وو د پولیسو لخوا نیول شوی دی پولیس ویلی دی 12 امنیتی کمرې کنټرول کړې دي یو شی ځایونه باندې چاپی وهلې دي او شپک تلويخ شکمن کسانی د پښتون لپاره نیولې دي او د اوکرين ولس مشر وای روسي ځواکونه په خرسون خار کې ټوله مهمه وطنۍ ویجاړې کړې دي ولادیمیر زيلنسکي تر مخام د نومبر 14 خپل شپنی وینا کول روسي ځواکونه له خاره د وټل پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابراتو او ټلویزیون تاسیسات نړولې دي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د بخند نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې درته پرې بشپړ راپور لرو د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو شمیر څه باندې 15 تنو ته رسیدلی دی وګړندې په خبرونه کې د دې بندیانو د مدافع وکیل سره خبرې کړې دي او د دې علت متري پوښتلی دی چې ولې هلته افغانان زندان ته چول کیږي د ژمي په پیلېدو او د هوا په سړېدو سره د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې سونتو کې نه لري
لرګي سخت ګران شوې دي مخکې 200-250 روپۍ باندې منو وسو روپۍ ته رسیدلی دي منګه د اخستلو توان نه لرو
د هلمند بوست کلا د ویچاریدو په حال کې ده د سیمې خلک یې د رغیدو غوښتنه کوي موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو نړیوال مسایل ته به هم تم شو چې د امریکا سمندري ځواکونه ویلي دي د عمان په خلیج کې په یو کښتۍ کې څو تنه چاودیدونکي مواد چې حوثي یاغیان غوښتل ترلاسه کړي ضبط کړي دي د دې ترڅنګ نور مطالب به هم لرو هلته وګورئ
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرونه کې موز فريده سيال د قدر جلالوف په تخنیکی چارو سمبالښت قربانه یو د بخندړيوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب وشي د جنوبي اسيا لپاره د بخندړيوال سازمان کمپاینر همیر حمیدی ویلي دي چې طالبان له مافیات سره له بشري حقوقو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي دا په داسې حال کې ده چې دا کې په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه نور معلومات نشته ده هغه حمیدی ویلي چې له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسني وضعیت کې دا ډول نیونې به د ویری او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي تفصیل به په دې راپور کې وره
په داسې حال کې چې د ادعاو پر بنسټ د طالبانو له لورې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ظریفي یعقوبي، فرحت پوپلزی او حمیره یوسفي د خوشي کېدو برخلیک لا نه دی معلوم، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د مدافعینو د نیونو وروستۍ څپه د هر ډول سوله ایزو لاریونونو او د طالبانو د هغو ظالمانه پالیسیو په وړاندې د مخالفتونو ځپل دي چې پر بنسټ یې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کېږي. ادعا کېږي چې د ښځو د حقونو دغه درې فعالانې په تیرو لسو ورځو کې نیول شوي او د ځای او حال په اړه لا معلومات نشته. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیره حمیدي ویلي، له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسني وضعیت کې به دا ډول نیونې د ویرې او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي. اغلې حمیدي د طالبانو له لورې په تیرو لسو ورځو کې د ښځو د حقونو د مدافعینو ظریفي یعقوبي، فرحت پوپلزی، حمیره یوسف او د دوی د همکارانو د نیونې په اړه په یو بیان کې چې د بخښنې د نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپور شوی ویلي، طالبان لا هم له مافیا ته برخمن دي او له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. باید د بشري حقونو د نقص په اړه ورسره حساب کتاب وشي. نړیواله ټولنه باید په عمومي ډول او له طالبانو سره په ځانګړو مجلسونو کې د دوی دا کړنې وغندي او په ښکاره ورته ووایي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی اوسنۍ پالیسي د منلو وړ نه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روانې نومبر میاشتې په 15مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د میرمنو د حقونو یو شمېر فعالان هڅول کېږي چې د دوی د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي او د نړیوالو بې باوري رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شوي لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو پر مخ د لوبغالو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او طالبانو ډیری ښځینه کارکوونکي هم مجبوري کړي چې کورونو کې کینی. جبري حجاب لرو سیمو ته له محرم پرته د سفر ممانعت، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت په افغان ښځو او نجونو نور بندیزونه دي. دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلیو له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. له دې سره جوخت شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولې دي. دا لیکونه د عدالت لپاره سل فریاد یا چیغې نومول شوې دي. د 2020 کال په اگست کې د طالبان لخوا د افغانستان تر بیا نیول وروسته میلیونونه ښځې د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقونو محروم شوې دي. تفصیل به د صفی الله ستانک زینوارو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شو لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنگسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو په مخ د لوبغالو او تفریح پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د څو پیژندل شو خزینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو ښځو دغه لیکونه ترتیب کړي او هر یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نه وخت مشران وایي هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت چورا له هغه حال خبر کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغان خزو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو خزو د خوځښت بنسټګر ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل:
صد نامه هاوی مطالبه است که
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بی عدالتۍ، وژنو او بی وسلۍ روایتونه وړاندې شوي دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په ښځو تیریږي.
در نامه ها نگاشته شده است.
دغه افغان ښځو داسې وخت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان ښځو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورتونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو خځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو سلو لیکونو او پکې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب رانه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تعمین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یوه غړې فوزیه وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف دا ده چې موږ لدغ لاری وکولای شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپل سترګو باندې لیدل دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوی دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدفي هغه زندان ده چې خلک بی ګناه وړل کیږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکی او نظامی خلکو پر وړاندې ترسره شوی دي، موږ هغه وشو کولای د امنیت شورا ته منعکس کړو.
هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال لاګست رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی لشپګم ټولګي پورتنجونی خوانځي ته لتاګه منی شوی او طالبانو ډیری خزینه کارکونکو هم په کورونو کې نیولي. جبري حجاب لروسی متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفری پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت هغه بندیزونه دي چې د ښځو ستونزې څو برابر زیاتې کړي. د غټولو پریکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو ته خبرګونونه هم پارولی، خو طالبان لخپل دریزه لا ندی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج زافیر کارن ډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منی کولو حکم غندله. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومان لپاره ناوړه پایلې ولري.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
بیا به هم د افغانستان یو مسلې د تم شو. د پاکستاني پولیسو لخوا په سند ایالت کې د نیول شو افغانانو شمیر شاوخوا 1.5 کسانو ته رسیدلی. د خبره په پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړ د شنبه مخه ازادي راډیو ته تایید کړه. د پاکستان حکومت ویلي چې د ناقانونه کډوالو د نیول لپاره هڅې لا پسې زیاتوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالیږي. هما بیګم هر خپل ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبريال ته وویل:
دا بچان دي، دا شاینه غواړي، راتنه ډوډۍ غوښتان پټه نرونو کور لرونو چې نه لرو، دا موږ په چی شي باندې وساتو، دلته مجبور یې ځکه راغلي. تاسو مس نه پرې دی بندیان، یو ځای بل ځای بندیان کوي، دا خو نه علاج دی، دا علاج نه موږ راغلي.
کراچی کې د نیول شو افغانانو د خلاصون لپاره ځینی مدافع وکیلان هڅې کوي. منیزه کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل د ازادي راډیو سره خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شو افغانانو د تازه شمیر او حال پاړه وویل:
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1975 پورې بندیان دي، زیات شمیر د ښځو او ماشومان دي. موږ چې کوم د دوی خواته وښنو، دوی موږ ته دغه فریاد کوي چې موږ زړه تر زړه د دې نه او بس اکثره چې موږ ورشو نو
د طالبانو د کډوالو چارو وزارت بیا ویلي د نیول شو افغانانو لړلې نږدې 400 تنه د ډیپلوماټیکو اڅو په نتیجه کې راخوشي شوي. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوي او وایي نیول شوي افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشي شوي. د نیول شو افغانانو لړلې ګلفراز ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځای دوی دوکا کوي او پیسې ترې اخلي خو نه خوشي کوي.
موند په سی واخل په سی موداري ممتاز بیا یو راموري پولیسانه ته پلاس کې ورکی پولیسان فرار کې 2013 موند په سی واخلي چې موږ تاسو خوشي کوو به دام خوشي کې بل وخت ته و درې کې موږ ته اړې تراولي ودانه کې دیواله ګله موږ 2013 خرج چرا شو بیا دا حال د پم باندې.
د سیند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات لتیرو شاوخوا څلور میاشت روان دي، چې ان زيني ویزي او پاسپورت لرونکي افغانان هم د راپورونو لمخې زندانونو ته اچول شوی. پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نيسي چې پاکستان ته د ورتلو قانون قانوني اسناد یعنی ویزه او پاسپورت نه لري. د پاکستان د کورونی چارو وزارت تازه دا خبرداري هم ورکړی چې ویزه پرته بهرني ادبا د دسمبر تر 13 وخت لري چې لدغه واد ووزی کنه او بنول شي او ممکن تر دریو کلونو بنديان شي. د پریکړې ګڼ هغه افغانان اندېښمن کړي چې د طالبانو له بیا واکمنې دورا وروسته پاکستان ته تللي او هلته د ځینو اروپایي او امریکایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي.
په پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل امونزه کاکړ وایي تر 1500 افغانان په سندیالت کې نیول شو دي. هغه اندېښنه خو ده چې نیول شو کې ګڼې خزي او ماشومان هم شامل دي او سم رسیدنه ورته نه کیږي. لاغلی کاکړ سره صفی الله استنګزي مرکه کړې ده.
کراچی او جمشورو کی تقریباً دا ٹائم 1500 پوری بندیان دی زیاد شمیر دخز و ماشومان دی.
دی طالبانو چارواکی وای چی موږ د دوی د خوشی کولو لپاره وخت په وخت خبری کړي آتشی مخبلی لیگلی ډیپلوماتان دغه هڅې نتیجه ورکوي که څنګه؟ یعنی پاکستانی چارواکی د دوی خبرو ته غوږ نیسي؟
تر اوسه خو هیڅ غوږ نه دی ورته نیولی ځکه چې څومره هم کسان راخلا شوي دي دا والنټیرلی چې چا هم خپل وکالت ورته پیش کړي نو د وکیلانو په ذریعه راخلا شوي دي نو سفارت لخوا داسې څه عمل نه دی شوی چې حکومتي سطح باندې یا معافي اعلان شوی یا بل داسې اقدام شوی وي چې موږ وویل چې دا دوی ته
اغلی منیزه یو بل اندېښنه وه چې دا ځینې کسان چې راخوشي شوي دي دوی ویلي چې موږ خپل بند موده تیره کړه بیا راخوشي شولو.
نه دا د خصي خو مطلب چې څوک غیر قانوني تور په یو هیواد هیواد ته لاړ شي نو د هغوی تر دلته په کراچی کې اکثر عدالتونه کسان ته درې درې کاله هم سزا ورکړې ده نو دا د وکیلانو همت دی چې هغوی هغه سزا یوه میاشت راکمه کړي.
او تاسو له دې ماشومانو خزو سره نږدې کتلی د دوی وضعیت څنګه ده؟ دوی څه وایي؟ په ویډیوګانو کې خو د دوی ډیر بد حال ښکاري چې لاسونه یې تړلي دي اته ماشومان ښکاره کوي پکې.
مونږ چې کله هم د دوی خوا ته وشو نو دوی مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زر تر زره د دې ځینو اوباس اکثره چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه ملاویږي اکثره خو مطلب مونږ د جیب نه پیسې ورکوو هغه زنانه ته چې بهیي تاسو پولیس والا ته ورکړي هغه به تاسو ته دا دوایانې راوړي. پې
په پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل امونزه کاکړ و چې سفیر استانګزی سره د افغان زندانیانو پر وضعیت خبرې کړې وې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه نړیواله مسله د امریکا سمندري ځواکونه وایي د عمان په خلیج کې په یوه کښتۍ کې 2 ټنه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. دا مواد چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران ته د یمن حوثي یاغیانو ته استول د توغندۍ او د سون د موادو د بمونو د جوړولو لپاره کارول کیږي. جزئیات په احمد تکل لور.
د امریکا سمندري ځواکونه وایي په خلیج کې د کب نیولو په یوه کښتۍ کې ټنونه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. په خلیج کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو په یو بیان کې چنن خبر شوې لې ل او یا ټونه زیات چاودیدونکي مواد د عمان په خلیج کې چې په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلو د ترافیک مهمه لار ده موندلې دي. بیان زیاتوي چې د امونیم پر کلورایټ په نوم مواد چې د راکټونو او میزایلونو د سوانګ موادو او د بمونو په جوړولو کې کارول کیږي ایران حوثي اغیانو ته استول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له 2015 سم کال راهیسې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جګړه کوي په وار وار پر تهران تور لګولې چې حوثي ډلې ته وسلې استوي خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د متحده ایالاتونو د پاوز په مرکزی قرارګاه کې د سمندري ځواکونو یو چارواکي مرستيال ادمیرال برات کوپر ویلي دي چې د چاودیدونکو مواد د لسګونه منځني وټن وشتونکو بلستیک توغندوی لپاره د سوانګ مواد برابرولای شي. نو موري د هم ویلي چې د ایران لخوا حوثي اغیانو ته د وژونکو وسلو استول څارل کیږي ځکه د پواینا د یو ډیر خطرناک کار دی او نتیجه په ټول منځني ختیځ کې تاوتریخوالی او بے ثباتی ده. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د سمندري ځواکونو په بیان کې ویل شوی دی چې ضبط شوی کښتۍ څلور یمنی عمله درلوده او همدارس سل ټنه یوریا سره هم پکې بار و. ل یوریا سره څخه عموما په کرنه کې کار اخیستل کیږي خو په عین حال کې د بمونو په جوړولو کې هم کارول کیږي. بیان زیاتوي چې امریکایي پوځیانو دا کښتۍ د یک شنبه په ورځ د عمان په خلیج کې ډوبه کړه ځکه لیک د ولې د تجارتي کښتۍ لپاره خطرناک او عملای په خلیج کې د یمن ساحلي ځواکونو ته وسپارل شو. په خلیج کې د امریکا سمندري ځواکونو د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم په همدې سیمه کې د کب نیولو په یو کارګو کشتۍ کې ټوپک او مهمات ومندل چې ګمان کیږي ایران حوثی اغیانو ته استولی و.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ډیجیټل ژورنال خبرونه د طالبانو د مشر لوري په افغانستان کې د حدود او قصاص د جاری کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول لیکلي په دې حکم کې په عام محضر کې اعدام، سنگسار، دیوال چپکول او د غله د بدن د غړي غوڅول شامل شي. ل دې جلاد طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پانه کښلی چې هیبت الله خونزاده ل قاضیانو سره پیوناسته کې وویل چې د غلو یرغملګرو او فتنه اچونکو دوسیه په غور وڅېړي. هغه دوسیه چې د شرعي حد او قصاص ټول شرایط پکې بشپړ شوي وي په هغو کې حدود او قصاص عملي کړي. ډیجیټل ژورنال لیکي د تیر کال اګست څخه چې طالبان واک ته رسیدلې دي د اخونزاده نه کوم فلم او نه کوم عکس لیدل شوی، خو له کندهار څخه فرمانونه ورکوي. خبرونه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې و چې هغه سي زیش او تون چلن به نرموي چې د 1988 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د واک په لومړي دوره کې کاوه، خو اوس لیدل کیږي چې دوی په تدریج د خلکو حقونه او آزادۍ محدودوي. د بریتانیا میل ورسپانې بیا د امریکا د جمهوری پال استازي جیم بانکس په دې خبري لیکنه خبره کړې چې وای ګوند به د کانګرس پر استازو جرګه د کنټرول په صورت کې افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه د جو بایدن د پریکړې په حق له سیډنی وکوي. تر دې سرلیک لاندې ولولو د کانګرس جمهوری پال غړي چې هیله لري د استازو جرګې اکثریت به ترلاسه کړي په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه څېړنی وکړي شي. جمهوری پالو د سنا جرګې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه نه کړی شو، خو هیله لري چې په استازو جرګه کې به اکثریت خپل کړي. دا خبره د یکشنبه په ورځ د انډیانا د جمهوری پال ګوند استازي جیم بانکس وکړه. قسم له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر موافقه د جمهوری پال ګوند حکومت په محل لاسلیک شوی و چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل، خو جمهوری غشتون کې د ځواکونو د استلو پر څرنګوالي او ګډوډ حالت انتقاد لري.
اوس په کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو پرڅلۍ په دې ولایت کې د سون توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي او دوی نشي کولی چې په پیل شوي ژمي کې ځانونو او اولادونه ګرم وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
رضوان الله د مرکز اسداباد اوسیدونکي دی. پخوا په حکومت کې مامور و، خو اوس بې دندې شوی او اقتصادي فقر سره مخ دی. وایي له یوې خوا بېروزګاري او له بل پلوه د خوراکي او سون توکو بیو لوړوالی ترې د ژوند کولو لاره ورکه کړې ده. د هغه په خبره چې په شاوخوا غرونو واوري ورېدلې او یخنی پیل شوې ده، نه اولادونو ته د ګرم لباس اخستلو وسلري او نه هم د کوټو ګرمولو لپاره د لرګیو.
لرګي سخت ګران شوې دي. مخکې 200-250 روپۍ باندې منو، اوس 200 روپۍ ته رسیدلې دي. موږ د اخستلو توان نه لرو. موجوده حکومت نه جدي غوښتنه کوي چې دغه نرخونو د راټیټولو کې جدي ګامونه واخلي او د دغه غریبو ولس غم وخوړل شي.
د لرګیو د بیو لوړوالی او خالی جبونو پیل شوي ژمي کې ژوند تیرولو ته زیات کسان حیران کړي دي. حکیم سالم احمد صالح او عزیز الرحمن.
دا چې ژمي را ورسېدو او لرګي ډېر سخت ګران شوي دي، د کونړ غریب ولس د هغې د اخیستلو څخه ناچاره دی.
دا چې په کونړ کې د سوخ لرګي چې دي د قیمتونه جګ دي، منګه د اخیستلو وس او توان نه لرو. جمع هم را ورسېدو، یخنی هم شروع شوله، نو لرګیو ته ضرورت ډیر دی.
یو شمیر کسان دا هم وایي چې د سون لرګیو بیو لوړېدو سره په غرونو کې د سیړیو او نورو ځنګلونو وهل زیات شوي. د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې نورو ولایتونو ته د سون لرګیو د انتقال په غرونو کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د بیو د لوړوالي مخه دی ونیسي. د دوی په وینا کې د ځنګلونو د پرې کولو او له کونړ د لرګیو د انتقال مخه وننی ولشي، نو کونړ به وسنۍ ښکلا له لاسه ورکړي او نورو زیاتو زیانونو سره به مخ شي. عبدالله
په ټولو ځنګلونو کې ځنګلونو قطع شروع ده. که دغه کار مخه ونه شي په اقلیم باندې به ډېرې بدې پایلې ولري، تر څنګ به زموږ اقتصاد ته ډېره غټه ضربه ورسي. مخکې که به یو چا بل کاروبار کوو، اوس د هغې کاروبار نه شدی د لرګو په راوړلو کې ګټه ډېره ده، او هر سړی کوشش کوي چې یوه ونه قطع کړي او د هغې نه شدی یو څه انکم لاسته راوړي. نو د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو دپاره د افغانستان بنیادي تاوان کېږي. مسؤلینو نه هم هیله دا ده چې د خپل 50 روپو ټیکس دپاره د افغانستان آینده مه خرابوي.
خو کونړ کې چارواکي بیا وایي د ځنګلونو پر پرې کولو یې بندیز لګولې او همداراز هڅه کوي چې د لرګیو انتقال او بیو لوړېدو مخه ونیسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
ان شاء الله دا غستون د چرانو دغه د حل لپاره یو لار مونږ ګورو چې ولست هم نقصان ونه رسیږي او کوم چې د لرګو کاروباري خلک دغه ته هم نقصان ونه رسیږي. بل طرف ته خلک دغه افواهات شروع کړي دي چې د لرګو د خرڅ په نوم باندې ځنګلات ول کیږي او ځنګلو ته نقصان رسیږي. دغه خبره تقریبا بی بنیاد ده. ځنګلي چې دی بند دي.
د کونړ یو شمیر وسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال شکایت کوي چې په مرکز کابل او نور ولایتونو کې هم د سون موادو او په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو بیې د پخوا په پرتله ختلې دي. که څه هم چې حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په ژمي کې به د اوبلنو ګازو سکرو او نورو موادو نرخونه کنټرول کړي.
په هلمند کې یو شمېر تاریخي ابدات د ویجاړېدو لږ وخت سره مخ دي. د هلمند اوسیدونکو تاریخي ابدو ته ګواښ طبي پیښې د حکومتونو نه پاملرنه او د خلکو لخوا یې غصب یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغونی بوس کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسی خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدی د ویجاړېدو سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنی او بیا رغونی ته پاملرنه وکړي.
مخمدینو په دولتونو دا یو په لدوري باور بل پرې سوالون دي. دولت نه دی راغلی چې مخنیوي خاص بیا غل ځای شاو حکومت دا وته او یې خاص اصلي یو دیر خراب سی سلام دیر خراب سی سلام نیم سلام دیر خراب سی
دا زموږ تاریخ دی. دا دو ملت پر یاړل لري، پر لسونو پر یاړل لري، یوازې په دولت پر یم نه اړین لري. ولی پر لسونو پر یاړل دا چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکي ساتنه به وکي. پر دولت یاړل دا چې ویره غوي. ولی دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ته ګورو ورځ په ورځ ویجاړیږي او نړیږي.
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یو یا د بوس کلا د چی زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېر برخې نړېدلې، کیندنې پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري، د انوشیروان بچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د یوې لوی غونډۍ پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور ششک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وي چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بوس کلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ څه نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د لپاره وسایل بره.
دې کلا ته چې دغه د نشرګاه د بازار څخه د میلایان راځي په اشتها لار لکه او دا ورته سمسي دغه ورته منظم سي. دا یو دلته یو پارکینګ و دا سې یو شته میلایان د لپاره د تاریخي ځای چې به یې په دې باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمدالله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بعض ځایونه د شیشک د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلابس څا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. وچ کاغذ کې تقریبا در څلوېشتو څخه زیات کورونه دا علاقه مو ګرده مکمله تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړیدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړیدو راپور نخبار سول. د غراز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانۍ په لګښ د بوسکلا اړوند د 15 تاریخي ابدو د بیا رغونې چاري پیل شوې چې اوس نیمګړي پاتې دي.
د خبرونه دویمنی مایتر اورستیدو په دې برخه.